سلامونه ستړي مشه زه سفی الله ستاننګ زایم د ازادي رادیو د غي خبری مجلې ته خره خلاص تویم نن شنبه د 14 کال د چنګاخومه د 2015 کال د جون 28 پیل په خبرونو کو د ایران د کورونا چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایرانیان عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولي دي. د افغانستان د رسمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولي هوتک د شنبې په شپه د بلاروس په پلازمینې مینسک کې له خپل روسي سیال سګید زیراکوف سره مخ و. هوتک وتوانید د خپل سیال لاس سبمیشن یا قید کړی او هغه تسلیمې دوته اړ باسي. دا په رسمي لوبو کې د هوتک لپاره یو لسمه بریا وه. هغه یوازې یوه ماته خوړلې. هوتک تر 3 کلونو ځنډ وروسته ولوبېده او تر دې سیالیو مخکې د ډېر چمتووالي خبره کړې وه. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت اخندزاده بیا له خپل سیال ماته وخوړه. تمه ده د رسمي لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحدالله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګن په معتبره سازمان کې د شنبې په ماښام لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ښاغلي ترامپ چې د غزې روان وضعیت وحشتناکه وباله د اوربند په اړه د ښکېلو خواوو سره د ترسره شوو خبرو یادونه وکړه. هغه وویل ګڼ خلک مري. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي د وژل شوو کسانو شمېر 55,314 ته لوړ شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسېدلی. ښاغلي ترامپ د جمعې په ماښام یو کانفرنس کې خامنایي ته په خطاب وویل ته یو با ایمانه کس یې او خپل هیواد کې د ډېر خلک درناوی کوي نو باید رښتیا ووایې. کلکه ماته دې وخوړه. هغه همدارز د اسرائیل او ایران سختو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دواړو یو په بل درانه ګزارونه وکړل. او خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په غبرګون ویلي که ولسمشر ترامپ د تړون غوښتونکی دی باید د ایران د رهبر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو ډډه وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه و معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو تازه رپورټ خپور کړی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملکه مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګو رواندا تړون د لمانځلو په مراسمو کې د غزې د اوربند په اړه د یو خبریال پوښتنه ځواب کړه. ډېر وختونه پوښتل شوي او زه فکر کوم چې دا نږدې دی. ما مخکې د ښکېلو خواوو سره خبرې وکړې او یو وحشتناکه وضعیت روان دی. موږ فکر کوو چې په راتلونکي اونۍ کې به موږ اوربند ته ورسېږو. موږ لکه څنګه چې پوهېږې هغې سیمې ته ډېرې پیسې او ډېر خواړه رسوو ځکه چې باید دا کار وکړو. په تیوري کې موږ نه یو ښکېل خو په یو ډول ښکېل یو ځکه هلته خلک مري. زه ګڼ خلک ګورم چې خواړه نه لري او هېڅ هم نه لري او تاسو پوهېږې یوازې موږ یو هلته دغه مواد رسوو. د غزې له خلکو سره امریکا د یوې موسسې له لارې بشري مرستې کوي. له بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیايي چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د جګړې له پیله تر دې دمه هلته د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 55,301 ته لوړ شو او څه باندې 1,200 نور ټپیان دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید سره په یو ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل کړل. دا برید په غزه باندې د اسرائیل د پراخو بریدونو پایلامه وګرځید چې تر ننه پورې روان دي. په وروستیو کې په هغو فلسطینیانو باندې بریدونه هم کیږي چې د بشري مرستو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د غزه روغتیايي چارواکو په وینا تیر شپه ورځ 2 فلسطینیان وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. رويټرز د بریدونو د عیني شاهدانو په حواله کاله ویلي اسرائیلي ځواکونه د غزې ترانګې په رافه سیمه کې د امریکا د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو په تمه په ولاړو زرګونو ملکي وګړو ډزې وکړې. د اسرائیلي پوځ لخوا د دې پیښو په اړه سمدستي کوم نظر نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې حماس ډلې د جمعې په ورځ په ملګرو ملتو غږ وکړ چې د غزې په ترانګه کې د امریکا په ملاتړ د مرستو د ویش مرکزونو بهر د اسرائیلي پوځ د ډزو له امله د فلسطینیانو د وژنې د څېړلو لپاره یوه نړیواله کمیټه جوړه کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هیواد ته تللي دي. د ایران چارواکي عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. له مومینی څخه په یو ټلویزیوني وینا کې یو پوښتنه وشوه چې آیا ادبا یعنی افغان کډوال هم د ورانکارۍ په هدف ایران ته ورغلي وو که څنګه؟ هغه ځواب ورکړ:
هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد،
هر چا په هر شکل چې واسي ورسید وغوښتل راشي. هو، ځینې دا کسان بهرني ادباو ډېر نه وو. دا نه ده چې دوی ټول ښکېلو، شریف انسانان هم ډېر شته پکې، خو ځینې کسانو چې په تیرو دوو درېو کلو کې راغلي وو په همدې هدف ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولې دي. ځینو افغان کډوالو بیا ویلي چې دوی تر فشار لاندې دي او د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور زورول کیږي. ایران تازه د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت پروسه هم چټکه کړې ده. د ایران قضایه قوی ویلي د جاسوسۍ قانون تعدیل شوی او پارلمان دوی ته اوس بشپړ واک ورکړی څو نفوذي کسان او جاسوسان په عبرتناک شکل په سزا ورسوي. لږ تر لږه درې کسان په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور اعدام شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی. په دغې اړه دې کمیټې په تازه خپره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې چې دا ارزونه کولی شي یوه تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړو حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اخو یو شمیر افغان ښځې او نجونې که څه هم دا اقدام ستایي خو انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې لازمه ده د دوی د حقونو د اعادې لپاره هڅې نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره کمیټې ویلي چې په یو بېساري اقدام کې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی دی. په دې اړه د دغې کمیټې لخوا په تازه خپره شوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په وېبپاڼه خپره شوې راغلي دا چې طالبان په رسمیت نه پېژني، دا ارزونه د هغوی له حضور پرته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څلورم دورې راپور پر بنسټ له پخوانیو افغان چارواکو او په جلاوطنۍ کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره تر خبرو وروسته کړې ده. په اعلامیه کې د دغې کمیټې د غړي بندنا رانا په حواله چې د دې ارزونې مشره ده راغلي، دا ارزونه نه یوازې د کمیټې یوه رسمي دنده ده بلکې موږ هیله من یو چې دا یوه رغنده ګام وي او د متقابل درناوي پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دا ارزونه وکولی شي یوه تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړې حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اعلامیه کې دا هم راغلی چې د کمیټې له طالبانو غوښتي وو چې په غیر رسمي ډول د ارزونه کې برخه واخلي خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ تمه ده چې د دې ارزونې وروستۍ موندنې او څارنې د وروستیو څارنو تر سرلیک لاندې د جولای په 8 نېټه خپاره شي. کمیټه د لمی په پای کې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ ټینګار کړی او د نړیوالې ټولنې په شمول یې له ټولو خواوو غوښتي چې د خپلو نړیوالو ژمنو پر بنسټ عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې سره له دې چې د دې کمیټې دا ګام صحیح خو ادا کوي چې نړیوالې ټولنې د دوی د حقونو د اعادې لپاره کافي هڅې نه دي کړي. یو بل دوی څخه چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته له لوړو زده کړو پاتې شوې او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. فقط یوه اعلامیه خپره کړې، باید نړیواله ټولنه جدي تم کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، مګر په بارها د سترګو نه اچول شوی و موضوع نړیواله ټولنه په جدي سترګو ورته ونه کتل.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا ګام یو مهم او زړور اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې دا ارزونه د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو د څېړلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت لا روښانه کوي. د دوی له ډلې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
دا اقدام دا پیغام ورکوي چې د بشري حقونو نقص باید د حکومت نشتون کې هم وڅېړل شي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري. که څه هم د ارزونې سمدستي بدلون نه راولي، خو د افغان ښځو غږ ژوندی ساتي، د نړیوالې ټولنې ورته پام راجلبوي او کولی شي د طالبانو په وړاندې د لا زیات سیاسي فشار د پیل یو مقدمه وي.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره کمیټه د ښځو د حقونو په برخه کې له درویشتو نړیوالو خپلواکو کارپوهانو جوړه ده او د ملګرو ملتونو د یوه څارونکي ارګان په توګه د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کېدو څارنه کوي. دا کنوانسیون په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شو او افغانستان په 2003 کال کې ورسره یو ځای شو، خو طالبانو تل ویلي هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې د پخوانیو حکومتونو لخوا لاسلیک شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. پر دې سربېره ښځې له سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم څنډې ته شوي، له محرم پرته د لېرې واټن سفر اجازه نه لري او تفریحي ځایونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ هم بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې دا محدودیتونه تل د نړیوالو بنسټونو او ډېری افغانانو لخوا غندل شوي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. هغه دا چې د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په تیرو دوه ورځو کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه بندر لارې د څه باندې 240,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمېر راستن شوي او د دغه ولایت اوسیدونکي د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمېر ستنو شوو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ. اخوا یوناما په یو بیان کې له دغو ستنو شوو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. جزئیات په دغه رپورت کې:
مردم واقعا سردرگم، مثلا کجا میریم، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
میلاد مورده د یوی 15 کسیز کورنۍ سرپرست او په دې ورستیو کې ایران راستون سوی او اوس په هرات ولایت کې میشت سوی دی. نو موري ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د سخت قوانینو لامل بیرته ستنېدو ته اړ سوی، خو اندېښمن دی چې سرپناه نه لري او د خپل کور او کورنۍ د لګښتونو برابرولو او خپل ماشومانو لپاره د درې وخته ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار هم نسی موندلی.
نو سال به ایران بیده بعدها مور از اینجا با خاطر سختگیری که یه اواخیه داشتم
کبونه هکل ایران کیو د هغه سختګیرو له امله چې په ایران کې د کډوالو پر وړاندې وي د ایران پرې خودو تار شو. اوس چې دلته راغلی یو هیڅ مرجع نشته چې ولاړ شو او ورته ووایي چې ستونزې لرو. زه مې مېرمنې او درې ماشومانو سره راغلی یم، کور نه لرو او کار هم نه پیدا کیږي. زموږ ستونزې ډېرې دي.
مصطفی هرات ولایت له ایران نه بل راستون سوی افغان دی چې د یوې درې کسیزې کورنۍ مشري کوي. دی هم له ورته ستونزو سر ټکوي.
مهاجر بودم، همراه خانواده سه نفر بودیم، هیچ امکاناتی ندارم.
دلته احساس اسانتیاوی نشته. له میرمنې او ماشومانو سره مې کله په یو او کله په بل کور کې او د خلکو په کورونو کې ژوند کوو. نه ځای لرو او نه وسایل لرو، نه کار شته او نه غریبي. په مرز کې ملګرو ملتونو سازمان یو پانه راکړه او ویل چې تعقیبوي، خو د هغوی هم